مشال راډیو ته وګیاست د مهال په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولس نیم بجې د پری خبرونه کې زپا امیر ساحل او شاهین ګنیره درته هر کله وایو. په دې غړې کې دوه اوږدې خبرونه لرو او له سواد څخه راغلی یو خبر دی، په هغې اړه باندې هم له خپل خبریال سره خبرې کوو. یوا اوږده خبرونه د ادم خان او درخانۍ د کیسې په اړه باندې ده، تاسو به خبر شئ چې څومره پکې حقیقت دی، څومره پکې افسانه ده. همداراز اونیزه خبرونه پام کوه هم درته لرو، خو اول خبرونه ویان شاهین ګنیره.
ستړي مشهړو مېره دی وخت مهم خبرونه. پېښور های کورټ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د 22 کارکونکو پر ضد کاروایی کړې ده. کابل نن د افغان سوری لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی، او د چین د بارنیو چارو وزیر ویلي چې د چین او امریکا اړیکې د جدي چیلنجونو سره مخ شوې دي. د خبرونو تفصیل. پېښور های کورټ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د 22 کارکونکو پر ضد کاروایی کړې او چارواکي پکې له نوکرۍ هم لرې کړې دي. پرون د های کورټ لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ججانو یوې سلور کسیزې کمیټې حکومت ته امر کړی چې د مالی مرستو د پروګرام له دې کارکونکو دی څه د پاسه 26,00,000 روپۍ جرمانه هم واخلي. دا راز عدالت د تر 3 کلونو د دې کارکونکو په تنخواګانو کې په اضافه بندیز لګولې. د غریبو خلکو د مالی مرستو لپاره د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په دې کارکونکو سږ کال د فروری له 14 په دې تور مقدمه چلېده چې په ناجایزه توګه یې د ځان او خپلو خپلوانو لپاره د دې پروګرام نه مالی ګټې پورته کړې دي. د خیبر ضلع په جمرود کې د صدای امن پروګرام په نوم د مالی مرستو هغه مرکز په عارضي توګه تړل شوی چې د کوکی خیل قوم میرمنو ته مرستې ورکولې. په خیبر کې د یاد پروګرام یو چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته ویلي چې د کوکی خیلو مشرانو او ځوانانو ورته ویلي چې تر څو دلته د ښځو د پردې سم انتظامات نه وي شوي تر هغې دا مرکز تړلې وساتي. نوموړي زیاته کړې تمه ده چې د مناسبو انتظاماتو نه وروستو دا مرکز د راتلونکي نهې په ورځ بیا پرانیزي. د دې پروګرام د لاندې د خیبر ضلع اوسیدونکو هغه ښځو ته په 5 مرحلو کې د ماشومانو د صحت لپاره 2,000 روپۍ ورکول کیږي چې د 2 کلونو نه کم د کم عمر ماشومان لري. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې نور 3,395 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې تر نن سهاره د کورونا ناروغانو ټول شمیر 2,40,800 ته رسیدلی چې 4,933 مړه کړي او 1,45,311 کسان ترې بیرته روغ شوي هم دي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر له 1,40,000,000 واوخته چې پکې 1/4 ناروغان په امریکا کې دي. د کورونا وایرس په اړه معلومات راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه دی وبا تر پرون ورځې پورې په ټوله نړۍ کې خواوشا 15,00,000 کسان مړه کړي دي. کابل نن د افغان سوری لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې تر 10 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. تمه ده چې د کابل په دغه آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګي ویلي چې د چین او امریکا اړیکې د جدي چیلنجونو سره مخ شوې دي. د بارنو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه نوموړي د جولای په 9 په یو وینا کې زیاته کړې چې د چین په اړه د امریکا موجوده پالیسي په ستراتیژیکي بدګمانۍ ولاړه ده چې رښتیا کم لري او له جذباتو ډکه ده. داسې ښکاري چې وانګي دا څرګندونې د بیاي د مشر کریسټوفر رې د هغه بیان په ځواب کې کړي په کوم کې چې نوموړي ویلي وو چې د چین جاسوسي هلې ځلې د امریکا امنیت ته اوږد مهاله خطر دی. د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې د چین په ووهان کې د کورونا وایرس د موندل کېدونو وروستو په لاندې تللې دي. اړیکې هغه وخت نور هم خرابې شوې کله چې د روانې میاشت په پیل کې چین په هانګ کانګ کې د قومي سلامتۍ یو متنازع قانون عملي کړ. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل. زموږ په منځنۍ څپه 26 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن اوري. اوریدونکو په دې غړې کې دوا وګړي خبرونه درته لرو، خو تر هغې پیل مخکې ورزو یو خبر ته، او خبر دا دی چې د سوات په بحرین کې پولیسو د لانجمنو کورونو سوځلو په تور دوه کسان نیولی دي. د پولیسو چارواکي وایي چې د جولای شپږمې شپې مهال په لرې پرتو مانکیا بانډو کې پنځه کورونه سوځول شوي ول. دوی وایي د ولسو کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه کورونه له تیرو دولسو کلونو راهیسې خالی ول، او په عدالت کې ورباندې د ګوجرو او کوستانیانو مقدمه روانه وه. اوس ګوجر قوم خلکو په کوهستان قوم باندې تور پورې کړی دی چې هغوی دا کورونه سوځلی دي. نور تفصیل له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راته راکوي. نیاز، پولیسو تاسو ته وویلی چې دوه کسان یې ګرفتاره کړي دي دغه کورونو د سوځلو په سر، او د ځینو نورو پر ضد یې مقدمه دایره کړې، همداسې ده؟
بالکل پامیر، دا پیښه چې دا دوی مقامی خلکو لاول دا خبر وکړه چې دا د لسته کالو راسې د دوو قومونو ترمنځ شخړه وه، او دې کې پنځه نوي کورونه چې دا لږ نه دي ډېر زیات دي چې هغه خالي و دې وخت کې. دې ته هغه ګوجر چې کله ګوجر یا کوستانیان چې هغه کله یخ شي او واوره وشي نو دوی راشي لاندې سیمو ته، او چې کله اوس موسم ګرم شو نو دوی بیا واپس ځي هغه ځینې پوسیږي هغه سوځولی شوي. پولیس وایي چې دوی ته ګوجر قوم چې دی نو رپورټ راوړو چې کوستان قوم دغه کورونه سوځولی دي. هغه عطاالله ډي ایس پي د هغه سیمې پولیس مشر دی سره خبرې پخپله وشوي، نو هغه وایي چې زه پخپله څلور ګنټې په دغه غرونو وختم، ډېر لرې علاقې دي او مختلفې بانډې دي بېلابېلې سیمو هغې کې دا سوځولی شوي. څه پکې پرېوتې وي سپورټي ټیک وي سه د ګډو بیزو دپاره وي. هغې کې دوه شل کسانو د وس یاد کړل چې شل کسانو نور مونږ نامزد کړل. په پای کې یولس کسانو بی بی اې کړی، یعنی عدالت مخکې ګرفتارۍ نه مخکې چې دی نو
خپل ضمانت کړی دی. نیاز، دلته ماته ځینې نورې پوښتنې پیدا کېږي، او یوه خو دا ده چې راځي چې دا اول سر روخانه کو. تاسو مخکې ویډیو چې په خبر کې چې ولسو کله کسانو زدې مقدمه دایره کړې ده، دوی چې دی هغه گرفتاره کړې دي کنه، اوس چې دی تاسو ویل چې شل کسانې نامزد کړې دي، شل ټول نمبر شو کنه ولس جمع شل ودیر شو؟
نه نه، ټول شل د ولسو درې نورې پکې نامزد کړې، نه نه پکې بل اف آی آر کړې، یو اف آی آر بل ورس شوی دی، یو اف آی آر پکې
نه بل. او دی کې دا کورونه چې دی دا د لانجې خار دی پنځه خکار دی، دا پنځه نوي کورونه کنه. خو تاسو ویل چې دا کورونه چې دی وس مهال خالی وو، او په ژمی کې چې دی هغه ورته خلک راستنیږي، نو دی کورونه ته ژمی کې څوک راستنیږي؟ ګوجر ورته راستنیږي؟
دغه زیاتره ګوډي چې ګډیزه ساتي او دغه ځکه اوسېږي، هغه دا داوته چې دا زمونږ باندې دي او دا زمونږ د سارو بیا هغه کې هغه سره دا غزین دي. کوستان چې دغه مقامی خلک اوسې هغه چې دا زمونږ باندې دي، دې باندې عدالت کې یو مقدمه او وړاندې روانه ده، او دا متنازعه دي. عدالت دا فیصله نه ده کړې چې دا چا دي.
صحیح. او د ملکیت ریکارډ نشته دی دغه سیمو په خوانی او اسنادو کې کنه دا غي پتن لګي
دغه د ریکارډ نشته. دا د هغه وخت روان دي کله چې سوات یو ریاست او دلته کې باقاعده هغه ریکارډ نه وو، کوم ځای کې چې کوم خلک اوسېدل نو هغه ځمکې دغه تصور کېدی. اوس په عدالت کې دواړه قانونو په دې باندې کیس روان دی.
صحیح. او اوس دا ګوجر چې دوی راغلي دي، قانون
منع کړی دی چې تاسو په دې کې نه پاتې کیږئ.
تاسو په کې نه پاتې کیږئ، دا به خالي
کړي چې دغه مقدمه فیصله نه وی راغلي.
سم ده. نیاز، کدار ته وایي چې اوس د ګوجرو مقدمه دایره کړې ده، شل کسانې نامزد کړي دي، او تاسو په خبرو کې ویل چې څلورو کسانو تر گرفتاری مخکې ضمانت منظور کړی دی په دغه باندې کنه په عدالت باندې، نو هغوی به نه گرفتاریږي. دا ټول چې نامزد کړی دي دا ټول کوستانیان دي. د کوستانیانو دریځ څه دی په دې اړه باندې؟
بالکل، دا ټول کوستان والا دي، او کوستان والا دریځ دا دی چې په دغه سیمه کې مونږ د مدور اسه پاتې کیږو، او دا زمونږه سیمه ده. یعنی مطلب دا چې مونږ دا کوټه تر رازو او د خپل ساروی یا هغه چې سره، او بیا چې دین هغه په ګرمۍ کې چې کله واوره ویلی شي نو هغه پاتې کیږي، او یخنۍ کې دلاندې سیمو ته راځي. نو دې دواړو دغه متنازعه ده. ګوجر وایي چې دا زمونږ دي، او کوهستان والا وایي چې دا زمونږ علاقه ده. نو په دغه ملکیت باندې دغه مقدمه روانه ده. او دغه مقدمه چې ده نو اوس بله مقدمه پکې دا درج شوه چې ګوجر وایي چې دا کوټې مونږ جوړې کړې دي، دا زمونږ وي، نو ځکه دا سوځولی شوي دي او دا غیر قانوني کاري کړی دی.
او ډیر 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 زیات لنډه کراته وای بالکل په یو دوه دغه کې الفاظو کې آیا دا د پیخه چې دا د کورونو سوزولو د سی پیخه مخکې کله دلته شوی د ډزې یا جنگ یا جګړه په دوی دواړو ترمنځ کنه
بالکل دې کې چې دنو د وکاله وړاندې د دې ګجرو 200 بيزي غړي اغا سوزول شوې اغه کوم مقدمه درچې وی دا بیا د دین وړاندې د غزه کې یو سرکاري هوټل او پی ټی ڈی سی اغه هم چې دنو سوزول شو مقامي خلکو او نه معلومه خلکو په ضد باندې مقدمه پای کې درچې شو
ځي
خلک دا ګیلند لري چې پولیس په دې کې سنجیده ګامونه نه پورته کوي ځکه دغه تنازع وړاندې چې دنو خانه جنگی یا د یو بر سره د جګړې په صورت اختیار کول شي په دې کې په چې دنو اوس په دې وخت کې سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي
سم ده
کوم ځموار خلک
دي سم ده او پولیسو تاسو ته ویلي چې هغه وار لمخه اقدامات کړی دي او کسانې نامزد کړی دي په مقدمو کې نو دا غوي پر ضد به اقدام کوي نیاز احمد خان را سره د ټلیفون په کرخو اوریدونکو ډیره زیاته مننه نیاز وس ورزو دی بلې موضوع ته د دې غړې او غدا د چې د نړۍ د نورو قانونو په څیر تاسو ته معلومه ده چې د پښتنو هم خپل فولکلوري تاریخي داستانونه موجود دي یو خو دغه بڼه وه چې دا تاسو هم دا اوس له نیاز احمد خان واورېده چې دغه سلانجی دي پخوانی او پته نه لګیږي نسل در نسل د ځمکه یو بل ته انتقال شوی د ځمکو د لانجو په اړه باندې تاسو په بله تیره غړې کې هم رپورټ اوریدل له دې علاوه ځنې نور داسې تاریخي داستانونه هم دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسله بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي دا داستانونه د لانجو نه بلکې د مینې دي او په دې کې یو یې هم د ادم خان درخانی دی چې لنن څخه شاوخوا 1500 کاله مخکې د ملکند د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ورمانونو انزورګری پکې شوې ده آیا دا تش یو خیالي داستان دی کنه څه تاریخي رښتیا او واقعیتونه هم لري شاهین بونیرا د دې پوښتنې جواب راکوي
محبت ته د دین د درخانی د محبت د منکران شي د خدای منکران دی زماستانه دومره امید نو چې تبم زما سره به وفای کې
ما به وفا مگر ادم خان زه یو پښتنه جنې او پښتنه جنې په پړی تړې وا په شانتي چې څه کته شیر سړي دې شو په خلوص دې شي ویل زما پلان په خپل خوا زما سودا په خان سره وکړه
دا د ادم خان او درخانه په فلم کې هغه منظر دی چې درخانه پکې ادم خان ته خبر ورکړي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی د کمی ورستو چې د دواړو پزړونو کې د مینی د اور لمبه لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قرباني سبب جوړیږي دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا خو د پښتو اکیډمي په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غرب لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشاہ په زمانه کې ژوند دیو هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه دا سکی چې د ادم خان او درخانې د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینوه، خو دغه مینا د درخانې د ترور د لور بسکی په واده کې سرګند شوه. د خپل ترور په کور درخانې خپل خایست پیغلتوب او حیا په ستر کړی وه، خو څه وخت چې د پیر سالې په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې، نو د درخانې نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېد او د مینې وورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانې د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانې سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانې له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانې په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانې په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډه کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانې چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټې کړي. داستان وقت په وخت سینه په سینه او یاد سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړی مینې مینانو ورسره اوخ کې توی کړی دی. د ادم خان درخانه کیسه لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدا خبري په دلته ځینی سیړنکار دا خیال لږ دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونی ده خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانی پورې به تړل او ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي چاپ شوی دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلی یو هم په لیکلي شکل کې د نثر په شکل کې د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلی. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی شاعر و هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلی وه په شعرونو کې موږ ته راوړي ده او دغه کیسه چې بیا موږ ته دی هنری جاج راوتی د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې دغه په مقدمه کې هم دغه کړی دا بیا وروسته په خرودین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسیدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې داستان سره په یو تویزه کې چې کیسه ډیری لیکلې دي صدر خان خټک هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی دا هغه هم موږ ته رسیدلی ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پیښورې هم دا کیسه هغه هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسیدلی ده. یو بل زمونږ یو دغه مستشرکو جیمز فیلډ بلومارټ دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده هغه ته ځینې حواله راوړي دي. دا دغه کتابو په 1383 کې په دیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډیر زبردست خولي سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نمیو هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هارو بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علي شاه د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې او زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا سمره دي. په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعیا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشرزوی ګڼي خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دی ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیخه هم په بازدره کې واقع شوی دی خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سین په غاړه په مصری باندې کې پای ته رسیدلې ده او د دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پیښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چې هغه مسنوی ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورې دله میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا ته چونکې د یوسف زو خورې نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو د هغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بله دا ده چې د هغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به وي خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي. بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی کتا سو دے یونان راخ لئی کتا سو دے ہند راخ لئی کتا سو دے مصر راخ لئی کتا سو دے چین راخ لئی دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو دے واقعیت سوال نرولاڑی گی. پا بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا دی یو قام یا دی یو ټولنی چې په یو خاص جغرافیه کې سره جن کوي د اغي ټولنیز غوښتنی را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بازي کائناتي واقعیات او یا بازي کائناتي مظاهر د بشپړ کولو یا د اغي د پیژندلو بازي علمی آلې له وجود ته نوی راغلي نو انساني ټولنه کې چې کما ټولنیز اروا وا یا ټولنیز نفسیات تدی اظهار به په ټولنیز توګه کېده او دغه ټولنیز توګه به دا سیوا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم ویل کېدل به موجودېدل بم او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده نو چې کله به دغه نوی نسل سنوري غوښتنې نو هغه په دې داستان کې یا په دې ایمیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره غډی اوم شوی نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شی خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونو سو نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته او دې باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د پیښو واقعیت څه دی دا سوال دلته به ځای ښکاری.
په برتانیا کې میش د ملکن د سیمې یو سیدونکو او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسې له وډکوالي له خپل مشرانو په کور او حجره کې اوریدلې ده او د سیمې د نور ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې ننګ او قربانه زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډیر په مینه او عقیدت اوریدل کیږي او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیردارې په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه اغه له خلک اهمیت ورکي په جاګیردارای کې دا بندیز ډیر زیات وو. د خزه او د سړی په ملاقات ډیر زیاته پابندي و. نور خو څه سافت زینو خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوه دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوه دی. ادم خان هم رباب غو او اگر رباب چې او اغه دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زلو غټو او هغه د اغیغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږ د ټولنې چوا دا وته او جاګیردارې طرف ته هم وته و نو په هغه کې بیا دغه پابندۍ او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په هغه بندیزونو کې د خپل لارښت دا د ادم خان درخانه یا هر کیسه سن سکیسي خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي توي نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي نو هغه کې بیا نور نور دا سکیسي چې هغه باز وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي اغه هغه نشي برداشت کولې خو بیا هم دا یو کیسه یو دار رواني او دا کیسه خلکو ته د اغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د اغه کیسه کوي
اوس پښتنه دادا چې کچري دا کیسه سريختیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانه خوې موجود وي په دغه اړه د ملکند د پلې کلیو سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعري کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نو موږ وایي دا سې یادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه غټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کلن پیدا شوم نو د ماشوموالي لمونږ دا قصه اورو چې دلته داشته دی اگر چې د دې زیات تفصيلات نه ویل کیږي زما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا کدل د دې ترته سده سه زیونی چې څوک زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته دی نه دغه د قبر شته یا د سنخې نه خاني نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه خلکو ته یاد ده د کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی د پښتو کې روح ته ویل کیږي روح دلته ځالته یو آبشار او یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد د غری سورس څخه د غریزه علاقه ده نو دلته کې بس د روح ته خلک تل همدا ګدرو همدا چې د نیرو همدا چې د سینو د دې ځنه به خلکو د هر قسم د اوبو د کونو ټول کلی بدل راتلو دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم د کلی کې و دلته به تل راتلا نو ویل کیږي چې ادم خان ها یاد چانه اورېدلی خو خشوا د کلی د خان د لور تذکرې مون په اوجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرال کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکه دا زه د سیو عموما زمو په کلی کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته دغه لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی نو د بازدره کې هم د قزه چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک بری پکارو دغه د بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان به دغه د ګټ ته ختلو او رباب به وو دا نږدې دی وتر اکلې دی ګټه اورې دی کی نو هغه چې د درخانه چې دل تر اغلی و خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دوه سره کیاو دي نږدې دی وتر څخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دی رو طرف ته خطا او دی تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغی د دې نمخ کې غره ته خطل ګران دي ما پرم خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو به خینه شم خطه ویلې کی دا چې هغه پزړ او خواهش راغی چې سدی سی سبب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم دا خواهش ته زوینم نو ویل چې دا ګټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه غچ دې نو درخانه ولیده نو زه پرون په خپل باغځي کې ودرېدم ما غځي دوباره چک کوم مرګرو ته میرا شرما سره دوه مرګرو ته ما غځي کې هغه وبدي کوم ته چې درخانه راغلی دلته بادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د دم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بیقراری ډیره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم اوران کړل نو موږ زیاتوي چې په دغه اړه نورو سیړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي
مصری بانډ یو کلی دی پاغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او ولته کې بلکې قبرونه جوړ شوی هم او پاغې باندې چې دینو باقی د سکتبه هم لګې دلی وي خپاغه قبرونو د ادم خان درخانه بیا غدا طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړی داسې مزارونه وران شو سو شو سو شنو دغه قبرونه هم پکې وران شو په اخبار کې باقاعده دا غیر اورانو قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دینو وران کړی شوی دینو دا غیر نورسته بیا پته نه لګی چې بیا چا جوړ کړی دی او کنه د خو په مصری باندې کې دغه قبرونه چې دینو شته دي
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینی لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دوړو نازولو عاشقانو ته د مینی نظرانه وړاندې کړې دي او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینی د جنت خوبونه ویني او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
خوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بھائی کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لا پیغام سر راگلی
دا ہنر لار دا تشدد نل ری لار دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو اونی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
دا مشال راډیو د اوزمګ غک په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز او په مشال راډیو ټکی کام اوري اوریدونکو وسم وخت شوه د ونیز خبرونه پام کوه دغه خبرونه چې تنزیه خبرونه ده پکې پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې کیږي او په تنزیه او په ظریفانه انداز کې ور باندې خبرې کیږي مختلف کردارونه پکې دا ظلم زموږ همکار امان الله ناصر په پام کوه خبرونه کې درته د پاکستان پر سیاسي حالاتو باندې ظریفانه تبصری راوړی دی راځي چې ورته وښو شو
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو یوی خوات بیکاری پنچر لاری بند بادران و اورکی روپی هر ورز دال و رستی بیندی بند گیس اورکی بجلی تا حیران و پریشان و اوری دنگو داده راغه دراریو کمال دا صحافیان و کرمی وای کرمیا غم بنوی غم براوڑی او زمانم کرمی عرف مرچکی عرف چمچگی یار دل تبا یا چمچگیری کوی یا با ستمگیری کوی یا با داداگیری کوی بیا با گولا پیدا کی او که دو گو طولو نه یو هم نشه کوله بیانو خپل چطه خپل ملا او وغیره وغیره دلتو دا پاره تیاره که کچا دا مخل خواهوالی ورتا شکریه کچا دا شاد خواهوالی ورتا ویلکم او که پا دی سروالی ورتا تینکیو هاو جان بچه عزت دی خیره په خوانو غو به مثال ور کولو چې مال تر سر قربان ک او سر تر عزت او غیرت قربان ک. خو نن سبا خلکو په دې فارمولا باندې عمل شروع کړی چې هر څه په مال قربان ک، ولی چې د چا سره نن سبا مال وی هغه پیر هم دی او کمال هم دی. نو چې وای مال یعنی پیر کمال، هغه ته خلک سلامونه هم کوي، دعوتونه هم کوي او کارونه هم ورته کوي. په پخوا زمانو کې خو به پښتنو د نسل، خاندان، مور او پلار تپوس کولو، خو اوس چې اول وار د چا کور ته د رشتې د پاره ورشي نو د ټولو نه وړاندې دا تپوس کوي چې هلک څه کوي، تنخواه یې څومره ده او د اوپر اوپر کمایي یې څومره ده. که هلک په کسټم کې وي نو ډېر اعلی، پولیس هم صحیح ده، که ټیکهدار وي بیا خو واوا، او که یې چیرې په مستقبل بلکه صد زنیتر یا منیستر چانس وی نو بیا هم رشته منل کیگی، بلکه یو رشته چه دری چلو رشته پی و واری هم ورکولو تا تیار وی. خوای بس بنگلی باید چی در طولو دا جلا جلا او موتری هم جلا جلا وی. دا عمر تا پوس هم اوش چندانی نکیگی، وای زور دیوی پرور دیوی خو بس مور دیوی. او همدارنګه یو کس چې څلور ودونه یې کړي دي دا وخت سټوډیو ته راغلی دی، خو عجیبه دا ده چې ډول او سرنا یې راوستې ده او اتڼ هم کوي. عجیبه ده دا کرونا او بیا دا ډول او سرنا.
های راغی شمشتو کڑی دوی سلور و دونه دی، درویشتی بچی او دری سلور زای کورونه دی. راغی شمشتو هو راغی شمشتو کڑی دوی سلور و دونه دی، درویشتی بچی او دری سلور زای کورونه دی. راغی شمشتو هو دکتا کی تنگ بستا کی تنگ.
یو 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 دا سڑای سکوی دی خوب سٹوڈیو کیا تن جوڑ کلولو. ای شمشتو خانا تدا کرونا اوگورا، تدا ستا ڈول سرنا اوگورا، تدونا خوشحال ولیه دا کرونا رپورٹ دی نگیٹیو را غلی دے کسا.
های 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 تو تکو که رپورٹ نگیٹیو را غلی وای ما بدل تا تن کوی، رپورٹ پازیٹیو را غلی دے زک خوا تن کو ما.
وای 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 توبا توبا توبا، پا پازیٹیو رپورٹ کی آتن الک دا سڑے کرنتین تا واچو کنے اس با مونگ ٹول پا کرونا آختا کی.
او کمکلی خدای دی نکوی چی زما رپورٹ پازیٹیوی، زتک سپین صاف سترا ایک نبر نگیٹیوی ممانی.
نو بیا پازیٹیو چوک را غلے دے
زما دری کور ودانی.
او مائی گوڈ دری سرسنگا
سوشل ڈسٹینسی نوی خودلے یو پختشوا ظاهر د ځان خو پار چا ګران وی. ما دا غې نه سوشل بایکاټ وکړلو، دا غې بل سره می ډیسټنس کم کړلو، اغه دا غې بل سره د زید ورغ لغه غاړه غړې شو، دا غ پسته بل ته د دوستۍ په نام لاس ور کړلو، اغه هم په دې بیماری اخت کړلې. اوس نو نه سي دي درې سره د کده سنت کوتانان په قرنټین کې او زما غیبتونه کوي، او زه په کلاره کله دلته کله الته، کله د اما په کور کې کله د ماما په کور کې روټه تاوانوم. نو ګز د کی تنگ تنگ ته کی تنگ ګز د کی
نه. نو ولې تا خو ویل څلرم واده می همشتا
سلارم وعده میمشتی سلارم ارتویلی شیداسی پچه تانگی کم.
پچه تانگی کم؟ چه مطلب؟
مطلب کوزدن شوی دی، ولور بی نیم ورکره دی و نیم باور کم، بس بیا بنو لخیر وعده بوی. نو تنگ تک تنگ لیز دکی تنگ لیز دکی تنگ تنگ.
نو آغا نوری دره با دی پریگ دی،
آغوی با پا کرنتین کی وی او ما و سلارم با پا کرنتین کیو که خیرو.
او که آغوی ده کرنتین نراواته نو بیا
گانو سیم، یو سو دکی، یو سو جتکی، یو سو سکونا، یو سو سندلونا، بس پده خوزه لاولا لادت شوه ما. اوز خوچی پا کم ورز دا شهینو نویز پریشانه کیگم لکه پودری، سر می درد کوی او بدن می میگی میگی کیگی.
او مای گاڈ تلیوانه کس بلا ہے ایچ دا دمر پریشانیا نستا پا دیر ودونو کی، نو بیا ولی کوی چلرم واده.
وای چې پور تر سلو تیر شي بیا یې وچه مه خوره او کوچي چې هر څومره ډیر شي په روټۍ پورې یې خوره په ګوته یې مه خوره.
نه نو اوس چې ته په دې مصیبت کې اخته شوی یې بلکې په خپله د خپل ځان په دې اخته کړی دی نو نورو کسان ته څه مشوره ورکوې چې هغوی څونه ودونه وکړي؟
یاره زما اکثره ملګري همدغه ته پوس کوي مانا. ته خو فیلحال دا سندره واوره بیا به دې سر در خلاص کړم چې څونه ودونه کول پکار دي.
خواشه کور ته راغله په کور کې می جنگونه دي کوټي راوړي راوړي تعویزونه دي. خواشه کور ته راغله په کور کې می جنگونه دي کوټي راوړي راوړي تعویزونه دي. خواشه کور ته راغله دوی لکور چیزی چالی سما جی گنا دی. پاش کور تر آگلا پکور کی می جنگو نا دی کھوٹی راوڑی راوڑی تالو سنا دی. پاش کور تر آگلا آئی پاش کور تر آگلا
Faz de conta, Ragnar.
شمشتو سیب اوس را تو وای د نورو کسان ته سو ودونه کول پکار دی
یاره زما اکثر ملګریم دغه ته پوس را نه کوي
نو ته څه جواب ورکوي
زور ته وایم تو تکو یاره ډیر ودونه بیخی ډیر خوند کوي چې ولاره جوړېدا نو ما پنځم واده هم کاوه
وی 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 تو بزما خدایا اخپل خو غر کې بے بخت و نور تو ولی غلط مشوره ورکوي
ولی اوریدل دی نه دی چې هم تو ډوبه ہے سنم تم کو بھی لے ڈوبیںگے د یارانو دوستانو د ټولو یو یو وادو خا خوشاله زندگی وا ما مشوره ورکړه ما وی ډیر ودونه خوند کوي بس دوی زما خبره ومنله پیسې خور سره وینه چا په سود واخیستی چا په منډ وکړلو چا ټریکټر خرڅ کړلو چا سکوټر خرڅ کړلو ودونه یې وکړلو اول خو بس صرف زما تندی پړسېدلی هګۍ هګۍ و اوس د دوی تندیان هم ګوبیان ګوبیان دننه د کور ودانو سره جګړه بار چې راشي سود خوران او پیمنټان ورته ولاړ وي نه د کور شو نه د بازار نه د چلم شول نه د نسوار دې مار ساڑھے چار
او هو نو تا دوی غریبانان ولی په مصیبت کې واچول
د واده نه وړاندې به موږ ټول ملګري یارانو په اجره کې ګپې کولې تاش به مو کوی تمبل به و چې ودونه وشو د دوی خو یو یو په کور کې خوشحاله خوشحالي وه اجره یې پرېښوده زما په کور کې چې به کله د درو خواو نه بمباري سینډلباري او برتنواري شروع شوله په ناګاه خوونه زه به رالم اجرې ته هلته به یوازې ناست وم لکه پاګل بس تو تکو منصوبه مې جوړه کړه ما وی شمشتو ولی وازی کینی لکا پاگل یو پیدا کبل والا لزمانی لخفل بدل بس دوی تا می مشوره ورکر دا یو یو واده بل بس داس یو راغلو بیا راغلو دا بل بیا راغلو بل راغلی پا آخر که شاو دل
خانوستا سا تیر ده
چرتا تو تکو شاه عبدل چې راغله نورو ته ویل چې هلکه زموږ خو د یوې ښځې دوو بچو سره زندگی خوش خوشحاله تیرېدله دا خو ټوله د دې شمشتو سازش و چې خپله خو په بلا اخته شوی و مونږ یې هم په مصیبت تخته کړلو ښه د یوې پاټې حکومتو په کور کې دې بې بخته اپوزیشن راته جوړ کړلو
نو بیا
بیا یې نو را چپه کړم له شا او له مخې نه یې داسې سیده او خمیره کړم چې ولاړېږم نو مې هم ګړنجارې وي او چې کینم نو مې هم درمبارې وي
نه نو دوی ماغزه نه درلوده چې ستا په مشوره یې عمل وکړلو دویم درېیم واده یې وکړلو
تو تکو مونږ نو کله د خپلو مغزو نه کار اخیستلو مونږ خو مدام د بل په مغزو د بل په مشورو د بل په پلو او د بل په بوټو چلیږو
اخه اوس د څلرم واده ته خامخا کوي
هی تو تکو ما دا دویم او دریم هم د مستۍ نه نه و کړی ما ویل شاید دا واره به لاټرۍ سی راوخیږي هغه قسمت خراب وختو اوس بیا وایم چې چلو کیدای شي دا څلرم واده سی وخیږي کیدای شي پرایز بانډ سی وخیږي تو تکو
شمشتو سیبا خزانه لاټرۍ ده نه پرایز بانډ خزه د ژوند ملګرې ده د ډیرو ښځو او د ډیرو اولادونو کورونه اکثره خرابیږي
سی وای تو تکو سی وای د وی اولادونه لکه د ناراض مسلم لیگ د بلی اولادونه لکه د صوباړي د پارٹی او د دریمی والا لکه د فضل ایران ګوند لکه زمونږ سیاستدانان چې په یو د سرخان نصر کینی د غرنګ زما په کور کې چې په دسترخان خور شو یو بلکه فردوس بلکه لکه شیرباز شریف بل بلکه شیرین مداری د دوی بسره جنگ شو او د سرخان به چیت پیت په چټنی سالن او په بادرنګ شو ځکه خدا شمشتو کچکول پلاس کی در پدر لکه ملنگ شو اخته په بنگ شو او لپتلون نه جوړ لنگ شو خان خانانم اوس رانه جوړ چودری متنگ شو
نو گرانو او درنگارنگ جنگ حالات په مابین کې را ګرو شو ګرو او وهل شوی ټکول شوی پکف ګرو اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې له جنگ او جدل نه بچ په یو انغری او دسترخوان شي نور او وی زنگ او تجربه حاصل کړئ له مستر شمشتو ملنګ
شمشتو صاحب اشمشتو صاحب اون دز ما سړی ډیر جنگونه کوي
ولینو د صد پار اورته ګوري اسر ناټ
یو یو د سړی څوای د خو مخه مختره ګری ده
نو ستا څه خیال دی دلته څوک په عدم تشدد سر خلاصوي چې پر سر او پر ملای سو سو باړي نه ولګيږي څوک خبر اوري
یار شمشتو جار دی سم تر دی پیتو تورس پجمو دمر وال سوی تکول سوی یمه چو سهار دی میرمن غرما دی پولیس او ما خستن دی غنده تکس و علو نخورم خوب لره که جانانه
یار علکه کسورستان نده د چا چا سټ ملا او ترملا لاندی دا پخی دا وحلو دا پار جوری شوی او دا هغه خلق وی چې حق وای او نه حق غواړي نو خره دالت وهل او پام کوا پام کوا چې بیا فون راوونه کی کني درغ له کنزل هاو پام کوا پام
شکر باد راندې خلاص وی برای شکر باد راندې خلاص وی برای گاوت انتراغ له سامان د ګریزی شکر باڈراندی خلاس وی برائی پیاوت انتر آغل سامان دے گریزی کنٹینر مال وو اصلی میڈ ان جاپان نیم پکی ٹیویانو او نیم وی سی آران داخو یا اور پاس کرا اس راغ لنسی ڈان چو دانی گیم ریوے او چو کمپیوٹران کیا یہ بادر خلاس کی پر دیر خوشالی کیا یہ بادر خلاس کی پر دیر خوشالی بابندا لشنا شنا چی ورکڑ لغڑی ہائے ہائے شکر باڈ راندی خلاس وی برائی گاوت انتر آغل سامان دے گریزی